په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي، له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي شپږمه د دسمبر 28. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو امر بالمعروف وزارت په تازه سپارښتنه کې پر ښځو یو لړ محدودیتونه اعلان کړي. ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې له حجاب پرته ښځې ونه خېژوي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار در کړی دی، ځکه چې یوې ښځې ته یو مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینې کې.
ځینې قاضیان وایي چې د طالبانو حکومت په ډلیز ډول له دندو لرې کړي. د نورستان اوسیدونکي له کمزوري انټرنیټ څخه شکایت لري.
اوسنۍ نړۍ چې دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده، انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د پنشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبې په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنشیر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څیړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤولانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرم د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون مبشین د کابل په کارتی پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانۍ سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څاپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده. ده هو کډوالو ل عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځنی ختیځ ل بی وزلی او کورونی جګړې څخه د شژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پنا غشتون کې د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړی کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال 1.5 زره کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یک شنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 میلادي کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلیږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو له سلو څخه نږدې 1% جوړوي. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس یې د دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یوه لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یې یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 16.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.2، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.9.
خبرونه او د هوا حال مول ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې وورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه تورزو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې ګرځنده روغتیایی ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو 2 افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لرې پرتې کلیوالي سیمې کې د یونیسف په ګرځنده مرستندوی صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف له ګرځندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلي. هغه وایي
موږ له خپل یو ډیر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ 5 ساعت دلته تیر کړل او 2 داسې ماشومان رو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکي مرستې ته اړتیا لري.
that requires life-saving assistance.
مارکسی وای د یونیسف له سیاره ګرځندوی سی ټیمونو سره د خوارزواکو ماشومانو د سمدستي تغذیه بستی موجود دي او پاړمنوي ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړي چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارزواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي پراتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغیزمنیږي. په خوارزواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضعې په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي، ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي مارکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو، یې څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسوو، خو په خپله هم اعظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیزې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکي و، د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
ومردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او شایي په راتلونکي کې دا اړتیا نوره هم زیاته سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې، په بیلابیلو برخو کې ځینې تحولات راغلي دي. ځینې قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لرې کړي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکوونکي شامل دي. خو طالبان ادعا کوي چې دغه کارکوونکي له فساد سره د مبارزې په هدف له دندو لرې کړی سوي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر کارکونکي له دندو لري کړی دي. که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي، خو ادعا یې ده چې د لري کړل شوی قاضیانو شمیر 2,000 او د حقوقي ادارو او عدلي او قضایي ادارو د لري کړل شوی کارکونکو شمیر څه باندې 3,000 کسانو ته رسیږي. دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د کار څو کلنه تجربه هم لري. یو له دې کسانو چې په یو ولایت کې د عدلي وزارت په چوکاټ کې 3 کاله دنده ترسره کړې وایي چې د آزاد رقابت له لارې په دنده ګمارل شوی وو. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل،
کله چې موږ اسلامي راغی نو درې میاشتې خپل وظایف ته ورتلو، موږ وغوښتو چې تاسو خپل وظایف ته راشئ. درې میاشتې موږ آزادي امضا کړې، کار هم کړی، خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپلو وظایفو ته مه راځئ، تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري. در حال کې موږ چې مو نه پاسات کړی و نه مې اختلاس کړی، نه بل خپل وظیفې مو په صداقت او امانتدارۍ سره سرته رسولي دي.
د ستري محکمې او کارکونکو چې دای هم نغوړي نومي وخصتل شي، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري لدندې لری کړل شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل،
منګه تقریبا په ستره محکمه کې درې زره یو سل 22 نفر اداري کارمندان له روزه چې د طالبانو راتګ سره محاکمه دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلاً اوایل کې خبره نه وایي ستاسو اوس د منفقېدو په درشل روان یاسو. دا یو غټه فاجعه ده. اکثریت موږ لسانس او ماستر یاسو، ډېر مشکلات سره موږ مخامخ شوي یاسو. دا دروازې د مابس خلاصوي دي، د نور جرایم، اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاسو. روزانه زنګونه موږ ته ویل کیږي.
دا کسان د طالبانو له لوري د دوی د اعتراضونو په نه اورېدو نیوکه کوي او وایي چې د طالبانو د سترې محکمې چارواکي پتون چلن سره د دوی د مدني اعتراضونو مخه نیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي او په وروستیو 4 میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چی ځینی قاضیان د په خبره په بی عدالتي او فساد کې د لاس لرلو لامل لدندې لری کړل شوی.
د پخوانی اداري قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد اداري وي. د دوی همدا قاضيانو چې په بي عدالتي او بډا خستو او ناانصافي کې لاس درلود. له هغه ځایه چې اسلامي امارت لغپل خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې عملی وشمي قاضيان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضيان تبدیل شول او نوي قاضيان معرفي شوي دي چې په اسلامي شريعت پودي او په دې برخه کې تخصص لري.
بلور تزینی حقوق پوهان ورستی تعینات نامسلکی بولی. عبیراز یایی چې د طالبانو لاست د افغانستان لویدو مخکې مدافع وکیل و په دې اړه آزادی رادیو ته ویل
داسې شرایط طالبان ورته ایښی دي چې هغه هیڅ وکیل مدافع حقوقدان ته د منلو وړ نه دي، او په دې خاطر ډیر حقوقدارانو ډیر وکلا او مدافع او خپل دندې لکه څارنوالان او قضات د لاسه ورکړی دی. هغه بخښونه چې د ښځو په اړه وه دا ټول د طالبانو د خواوتړل سول.
خوزبی الله مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نویو ټاکل شوو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښت په اړه باور دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په څلورویشتمه نیټه نشپېته تنه د کابل او ځینو نورو ولایتونو د محاکمو د رئیسانو په توګه ټاکلې وه چې د ډیرو نومونو د مولوي مختاړی درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خبریږي، په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 لک ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارزواکۍ د څو اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستانه په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو، په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 لک ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خبرېږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې ژول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامل ده. ډیر میل د فرانسې خبری آژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر خزینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو خزینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت سل ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړۍ ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یو لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي، خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تاییدوي چې له ټیکسي چلوونکو یې غوښتنه کړې چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټرو ته پورته نه کړي او دغه شان موسیقي د هم نه ږغوي. دغه وزارت وایي چې دا کار یې د شرعي اصولو پر بنسټ کړی دی، خو ځینې کابل شاریان په اړه نیوکې لري.
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره.
پا کابل خار که تکسی چلوی دایی چه نغواری نوم یه واخیستل چی وایی لطه مودی راهیسه یوش میر طالبان چه وصله هم برسروی لطکسی چلوون که غواری چه خپل موترو که موسیقی و نغگوی او خزی هم لشرعی محرم پرتا چیرتیو نسی. دایی آزادی رادیو تا وایی
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین
طالبان منتوایی خزی موتر که ما پورته کوایی خزی روغی او ناروغی لری، کلا ناروغی ویدوی مشکل لری، مو با موسیقی بنده کرو پا دی برخه که سون زنه لرو، خدا سی نکیگی چه خزی با موتر که سپری نکرو.
سیاسر ها بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاسر ها چه؟
ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهی منکر وزارت تاییدوی چه لتکسی او خاری ورو موتر و یغوختی چه لشرعی محرم او حجاب پرتا مرمنه لیوزای بلزای تا پا موترو که یونسی. ده دغه وزارت ویاند آکف مهاجر وایی طالبان و دغه کار ده شرعی اصول و پربنسد کرده ای.
ټولنه اسلامي ټولنه اسلامي ټولنه همدا غواړي چې هغه څه په ټولنه کې باید چوي چې له اسلام سره موافق وي او د شریعت کوم حکم چې دا هغه حکم یې ورته ویلی او چې موسیقي د اسلام نظر ناسمه ده دوی هم ورته ویلي چې باید وانهورېدل شي. همداراز حجاب یو شرعي امر ده، قرآن کې امر پرې شوی، هغه یې ورته ویلي.
د دغه وزارت له ویان مو پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت اسلامي حجاب څه ته وایي او که یوه میرمنه ناروغه وي او یا کور کې ستونزه ولري او اړه شي چې له شرعي محرم پرته له کوره بهر ولاړه شي تر څو خپله ستونزه حل کړي، نو بیا څنګه وکړي؟ خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی هم وایي تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسېدلي. یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت د دې تازه سپارښتنو په اړه نیوکې لري.
باید به میخانه ما یک رای حل پیدا کنه،
باید د ښځو د تګ راتګ لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. دا څه خو نه کیږي چې یوه ښځه پرته له شرعي محرم هیڅ موټر کې پورته کیدلی ونشي. یوه ښځه به ناروغه وي، کورنۍ ستونزه به ولري، یوه بیړنۍ ناروغۍ به پیدا شي، دا مناسبه حل لار نه ده.
د کابل ښار اوسیدونکې عایشه هم وایي طالبان په دا ډول پریکړو سره هڅه کوي ښځې په ټولنه کې محدودې کړي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار دغه کړی دی، ځکه چې یوې ښځې ته یوه مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کې په هغې وخت کې چې محرم سره د باندې لاړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه څلور میاشتې تېرېږي او نږدې سل ورځې کېږي چې نجونې او ښځې د زده کړې او کار اجازه نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله، د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بېلابېلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصیل له سفیولا ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بېلابېلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځښت
خوزښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یک شنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خبرې دي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توجیهات ورکړي، وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې د ته ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهراً ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونې دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرېکړه کړې چې د جنوري په 12مه د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیځ ملاتړی روسیا تورنوي چې د اوکراین پولی ته نږدې 100,000 پوځیانې د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 10,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 10,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د سنېدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنشیر ګڼو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یو جماعت ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په گزارونو ټپیان شول. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیځ ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د نورستان مرکز پرون او ځینو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. د دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات دي خو د انټرنیټ سرعت یې کم دی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې زیاتې سیمې د انټرنیټ لاسانتیا او به برخې دي او په کوم ځایونو کې چې شته هم هغه هم پر نشته حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلق او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونز سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې د اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي شي کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی. وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه تل کارونه د زند او خند سره مخوي.
د نورستان اکثره ورسواله بيخي د انټرنیټ سہولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی. له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتک امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دي پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نشي حل دي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحب داد هم در دوای په وساني وخت کې د انټرنیټ او نور اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولای شي چې په لږ وخت کې د یو بل حاله ځان خبر او خپل کارونه په چټکۍ تر سره کړي، خو نورستان لا هم لدغه پرمختګ به برخې پاتې دي.
دواب د منډول د خپل مرکز پارون دی، کندش برګي مټال د دې ترڅنګ وایګل دی وامه دی. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې دی، دا د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډیرو نورو سهولتونو نه هم بے برخې پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسؤلین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت پتنګ شوی او وای د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسیدو لامل یې کارونه په خپل وخت نه تر سره کیږي. په نورستان کې د طالبان لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وای
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو، دلته افغان بسیم بیخي کار نه کوي. موږ سلام فعال کړی دی نو هغه سم کار نه کوي. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، هر حالت کې موږ وزارت سره باید موږ په تماس کې شو. ډېر کله زموږ در مهم کار یې خو نه کېږي د نیټ ستونزې د وجې.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د انټرنیټ د بیو له لوړوالي او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.